دی غزل دی او نور شیرونه چې سلر مهغه لند شیرونه دی تریوزای پوری بے کافی شیرونه دی په غزل کې عموما خبرې چې کیږي هغه د اوریدون کې مخامخ سره تورځي حکم پیغام چې غواړي خلکو ته ورسي هغه خلک اخیستلای سي اکثر وخت خو هغه شیرونه چې ما لیکلي دي هغه سړی باید یو څه فکر ور باندې وکړي زه به تاسو ته یو غزل ووایم زما یاد در سره پات دی کنه دی زای مستا د زړګي خوا ته دی کنه دی اے چې زړونه دی پلو کې پشا کړی زما زړه دی هم وشا ته دی کنه دی تواش په د ناشنا روغبړ دی وکړ مخ مستا د مخ رڼا ته دی کنه دی چې لاس پورته کړم هر څه جانان ته غواړم چې هغه اړ زما دعا ته دی کنه دی چې روان شمه نارې راپسې راشي اوربلیا سړه دی پاته دی کنه دی کله چې زه بې کافي شیرونه وایم نو د ژوند وړې وړې شیبې په هغو کې راخلم یو منظره راخلم یو فکر راخلم یوه صحنه راخلم په غزل کې خو سړی ډېره توجه دې ته کوي چې خیال وي او د چا توصیف وي هغه په څنګه ښه ډول باندې وړاندې کړي خپل د زړه خبره څنګه راواخلي چې کله کافیه مراتی نو شاید داستا فکر بلې خواته هم ولاړ سي هغه فکر هم نیمګړی پاتې سي خو کله چې بې کافي شعرونه واړه شعرونه وي نو ستا ټول تمرکز پر خپل خیال وي چې هغه خیال سره کوم وړاندې کوي هغه فکر څنګه وړاندې کوي کوم موضوع چې ته پام کوي هغه څنګه نور خلکو ته رسوي او په هغو کې بیا تر غزل هم زیات موضوعات سیدلی سي په دا وړو شعرونو کې بې کافي شعرونو کې که پرسن زه وایم چې زه پر بایسکل باندې روان یم او تیز باد لګیږي ممکن دا په غزل کې خوند ونه کړي خو که څه چیرې په یو شعر کې چې هغه بې کافي شعر لنډ شعر یې وایم چې تیز باد لګیږي زه او بایسکل پیاده روان یو نو دا به ډېر زما په خیال ډېر خوندورې نسبت هغه ته چې په غزل کې سړی راوړي په دې لنډ شعر کې ډېر خوند کوي د دې لنډو شعرونو یو دوې نمونې زما سره نورې هم دي دا به هم تاسو ته وایم یو وخت زه داسې روان وم یوه تابلو وه نو په هغه کې د یو چا عکس و هغه د عکس یا د هغه انځور د هغه چا د سترګو نه داسې اوښکې لاندې راتویدلې او دا یې په دمخ باندې داسې پرتې وي نو په هغه وخت کې ما دا یو شعر ورته ووایم تابلو اے ته مه ژاړه زه ژاړم زه که وژاړم نو څو شیبې به وژاړم خو ته که وژاړې نو ټول عمر به ژاړې داسې
مچکړم د ګلو باندې مچکړم زوړیا چیرا پیاد سي د ګلو باندې مچکړم زوړیا چیرا پیاد سي پشپش تو کې نغزېرم پشپش تو کې نغزېرم خندهار چیرا پیاد سي د ګلو باندې مچکړم لاستر زنکشن لاستر زنکشن نشستا د انګورو او انار چرا پیاد سي نشستا د انګورو او انار چرا پیاد سي پشپشتو کې نغزېرم پشپشتو کې نغزېرم خندهار چرا پیاد سي د ګلو پاڼې مچکم
یو وخت یو لیکوال ویلی و چې دا سمه نه ده چې دنیا له اتومونو جوړه ده سمه دا ده چې دنیا له کیسو او نکلونو جوړه ده د راډیو مجلې څو شیبې مو هغه څه ته ورکړي چې دنیا ورنه جوړه ده لینا شریفی ته غوښ شي.
نابینان چلای نوا یو نبینان چلی وچه لزانه کرکه کوله زگستر گوی دنیا نورخ کاروله دیدی لیو زلمی پرتا چه پردی مین و نور هر چوک بدی سیدل پردی مین زلمی با همیشه دیدی چنگ تناست و او دیدی خدمت بیکاوه جلی یو ورز ورتو ویل کمی دوستر گی لرلای چه دنیا می اربندی لیده شوی لتا سرمی واده کاوه لدی خبری سره سمود ورستان جلی دسترګو څخه نشوه بنا شوه دنیا یې ولیده مین زلمی ورته وویل اوس د خوخه ده وادر سره کوي جلی زلمی ته وکتل د زلمی سترګې نوی ورته ویل نه لنا بنا و می زړه تور دی واد نه در سره کوم مین زلمی په نه هلی کې لاهو شو د جلی څنګه پری خود او صحرا ته مخه ونیوه چه خپل غمونه لکانو بوتو سره شریک کړي او پاتې عمر یې لبنی ادمانو بیل وی یو ورځ په بیابان کې یو قافله تیریدله قافله هغه ښار ته تلچې د ده بینا شوی معشوقه پکې اوسېده معشوقې ته یو لیک ولیکه او د کاروان کسانو ته یې ورکړ چې هغې ته یې وسپاري په لیک کې راغلي و چې ګرانې په سترګو مې پام کوه صوفی او بیزو صوفی د ونې سیوري ته ناست و بیزو د کوپرې گزار ورباندې وکړ صوفی کوپرې په ګرد کې ونیوله د هغې د منشیدې وڅکلې کوپرې وخوړه او د کوپرې له پوټکي یې ځان ته کاسه جوړه کړه ښه او بد زن دلوی استاد بانکی په معبد کې به د معنویت دلاری د شاگردانو گرنه کنه و یه وقت په شاگردانو که یه غل پیدا شو غل شاگرد و پیجندل شو او نور شاگردانو استاد تاویل چه لمعبد و باسی خو استاد دی غوختنی تا توجه و نکره غل شاگرد یو زلبیا پغلا و نیول شو او استاد یه ده استلو اجازه و نکره په دریم زل چه غلغلا وکره نورو ټولو په شریکه استاد ته ولیکل چې که غل نه باسی نو موږ به له معبده ووځو استاد شاګردان ور وغوښتل ورته وی ویل زه دغه کس چې تاسې ایستل غواړئ نه باسم خو که تاسې ځئ تلای شئ تاسې د ښو او بدو فرق کولای شئ خو دغه زلمه یې نشي کولای زه خو ناست هم دې ته یم چې خلکو ته د سمې او کږې لارې توپیر ور وښیم دی به زه تر هغو پورې ساتم چې خوښه یې وي غل چې دا خبرې واوریدې په سترګو کې اوښ کې ډب شوې او له غلا یې توبه وایسته
د کابل د شهدای صالحین د هدیرې په روحاني چاپیریال کې د غره ډډې ته یوه چینه ده چې چشمه خضر ورته وایي د 450 کاله پخوا وخت شاعر صاحب اصفهاني په خپل یو قصیده کې د دې چینه ذکر کړی دی معنی دا چې د شهدای صالحین د غره د لمنې دغه چینه له پیړیو پیړیو راسي د خضر په نوم یادې شي خضر په اسرایلی او اسلامي روایاتو کې د یو نبی نوم دی چې د حیات د چینه اوبه یې څخلی او جاویدان عمرې ګټلی دی د حیات چینه د بشر خیال همیشه پارولی او په ګڼو کیسو او روایتونو کې ذکر راغلی دی هسې وایي چې سکندر په همدې چینې پسې ګرځېده خو نیمه خوا پاته شو یو بل روایت وایي چې د ده اشپز د حیات د چینې اوبه وڅښلې او تلپاتې ژوند یې په نصیب شو د کابل په شهدای صالحین کې د خضر په نوم د چینې له نومونې رانیولې تر دې پورې چې د سکندر اشپز د حیات اوبه وڅښلې دا ټولې خبرې د انسان له یوې شدیدې آرزو سره غوټه دي او هغه دا چې کاشکې مرګ نه وای او یا لش تر لشه عمر یو څه اوږدېدلی. په وروستیو سلو کلونو کې چې د طب په علم کې ډېر پرمختګ وشو، د نړۍ په ځینو ملکونو کې متوسط عمر 70 کلونو ته ورسېد. حال دا چې د لرغونپوهانو په قول 2000 کاله پخوا متوسط عمر 24 کاله و، یعنی هغه وخت اکثره کسان په ماشومتوب کې لامړه کېدل. هغه څېړنه چې د خلاصې ژباړه یې وشمه رشیدي لولي، د اوږده عمر د لرلو لپاره د یوې وروستۍ هڅې په باره کې ده.
څلور بد عادتونه، یعنی د سګریټ څکول، نشه کول، په جسمي لحاظ غیر فعال اوسېدل او ګټور خواړه نه خوړل، د دې سبب ګرځي چې بنیادم 12 کاله ژر بوډا شي. د اسوسییټډ پریس له راپور سره سم، د ضربتن د ځنډولو او د ډیر عمر کولو په باره کې دغه نتیجه په انګلستان کې د 15,000 کسانو د ژوند په اړه له 40 کلنې مطالعې وروسته ترلاسه شوه. په دغو 15,000 کسانو کې 314 کسه داسې و چې سګریټ څکول په جسمي لحاظ غیر فعال و، ګټور خواړه یې چندان نه خوړل او نشه یې هم کولې. دوی چې څلور سره بد عادتونه لرل، یو نوي کسه یعنی په سلو کې 9 ویشتې د همدې 40 کلنې څېړنې په موده کې مړه شول. له بلې خوا په دغو 15,000 کسانو کې 380 کسه داسې و چې په ذکر شویو څلورو عادتونو کې یو هم نه درلود. دوی چې له څلورو وړو بدو عادتونو خوندي وو، د 40 کلنې څېړنې په موده کې یوازې 8%، یعنی 2 دېرش کسان ومړل. د اوسلو پوهنتون استاده میرمن الیزابت کواویک چې د دې څېړنې د ترسره کوونکو د ډلې مشري یې کوله، رسنیو ته وویل چې دغه څلور نامناسب عادتونه د عمر د کمېدو سبب ګرځي او په متوسط ډول د بنیادم بوډاتوب 12 کاله رامخکې کوي. هغوی چې 12 کاله وروسته بوډاګان کېږي، یا سګریټ نڅکوي او یا سګریټ پرې ایښي دي. دا کسان په اونۍ کې لږ تر لږه 2 ساعته جسمي فعالیت کوي، مثلا پلي ګرځي یا داسې کار کوي چې جسم ورسره فعال وي. دغه دوی هر ورځ هڅه کوي چې میوه او سبزیجات وخوري.
د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی د ماشومانو لپاره د لیکل شویو اثارو په سبک او ځانګړنو خبرې کوي. استاد منلی، د ماشوم ادب د خصوصیاتو په کیسه کې څه وایست؟ هغه لیکنه چې ماشوم ته کوو، مهم سبکي خصوصیتونه باید څه؟
ټوله ستونزه په همدې کې ده چې مونږ چې ماشوم ته څه لیکو، هغه د کوم ایدیالوژیک بک ګراوند یا د کوم ایدیالوژیک چاپیریال تر اثر لاندې لیکو. زه چې وایم چې د ماشوم د ادبیاتو تعریف تر اوسه پورې پوهانو نه دی کړی، په دې خاطر نه ده چې پوهانو په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د دغه مفهوم راټولول ستونزمن کار دی،
یعنی دغه ځانګړنې راټولېږي نه په یو تعریف کې،
دغه ځانګړنې په یو تعریف کې مشکل راټولېږي. مثلا په 1920 لسیزه کې یو لیکوال، فرانسوي لیکوال، دا نظر وړاندې کړ چې د ماشوم ادبیات نشته، ادبیات دي او ځینې ادبیات ماشومان خپلوي. د ده په مقابل کې یوه ډېره ستره ارواپوهه فرانسواز دولتو ودرېدله، او تر دې حدې په مقابل کې ودرېدله چې ځینې ناشران دې ته اړ کړل چې د دغه سړي کتابونه خپاره نه شي، ځکه چې د هغې په عقیده باندې د ماشوم د فکر د جوړولو دپاره باید موږ ماشوم ته یو څه ورکړو او دا څه باید د غټانو د خوا تعین شوي. نو دا ایدیالوژیک برخورد دغه سره بیل دی. یا مثلا همدغه د فرانسواز دولتو سره یو ځای یوې بلې لیکوالې چې هغه د فمینیست حرکت مشره وه، د هغې انتقاد دا و چې باید په کتابونو کې موږ ماشومانو ته دا ور زده کړو چې د ښځو نقش په ټولنه کې باید څه واوسي، دا نه چې د ښځو نقش په ټولنه کې څنګه دی، څه باید واوسي، او هغه کیسې چې لیکو هغه باید داسې کیسې وي چې د ماشوم په تربیه کې دغه نقش ولوبوي. د جهاد په کلونو کې زموږ په افغانستان کې موږ چې ماشومانو ته کومې کیسې لیکلې دي، د ټوپک کیسې، د جنگ کیسې، د دښمن د وژلو کیسې، همدغه شان زموږ
حالت منل. یعنی د تا له دې خبرو هم ادي عقل یو ځانګړنه معلومیږي چې د ماشوم لپاره لیکنی هغه څه چې د ماشوم د ادب په نامه یادیږي هغه له دې سره ډېره دلچسپي نه لري چې ټولنه څنګه ده، لیکن له دې سره دلچسپي لري چې ټولنه څنګه بایدی، انسان څنګه بایدی. یو تربیتی نقش نسبت د لویانو قصو ته پکې جوت دی. خو په سبکي لحاظ زه خپله یو خاطره وایم. ماشوم وم په کور کې، بیا دا خبرې کولې د مشرانو به ویل فرزان یو خبره، انګلستان ډېر غټ هیواد دی او افغانستان وړ هیواد دی، دا به ویل. بیا په کور کې زما د خوب په کوټه کې نقشې وې د دنیا ختم سته و، چې کتل به مې انګلستان به تر افغانستان وړو په نقشه کې. او ماشوم خو دا هم نه مني چې لویان اشتباه کوي، د کور مشران اشتباه کوي، په کشمکش کې به وم. وروسته په لوینې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه ځکه په کشمکش کې وم چې دوی په استعاره خبره کوله. غټ په لغوي لحاظ همدغه فزیکي غټ دی، خو دوی به د صنعت له مخې ویل، د کارخانو له مخې به ویل، د ټکنالوژي له مخې به ویل چې انګلستان غټ هیواد دی. لویان چې دي ډېرې خبرې په استعاري ژبې کوي، په عادي حالت کې هم، او په ادبیاتو کې خو لا ډېر لږ استعارې کار اخلي. خو ماشوم ته که څه لیکو په سبکي لحاظ استعاره باندې دی نه پوهېږي، دی له کلمې نه هماغه مستقیمه معنی اخلي. که موږ وایو چې پلانی غټ سړی دی، نو دی جسمي غټوالي ته توجه کوي، دی بیا وروسته بیا په دې باندې پوهېږي چې دا استعاري معناوې هم مهمې دي. که د ماشوم ادب لپاره په سبک خبرې کوو، دا یوه مهمه نقطه ده. دغسې به شاید نورې نقطې هم وي.
په اول کې زه د دغه تحلیل سره ډېر موافق هم نه یم. ماشوم له ډېرې وړکینې نه کله چې په خبرو شروع کوي، په کلماتو لوبې هم شروع کوي. استعاره ماشوم په 2 کلنۍ کې کاروي، تشبیه ماشوم په ډېر کم عمر کې کاروي. ماشوم تخیلي دنیا ډېره زر جوړوي.
ګوره تشبیه او استعاره د ماهیت له مخې فرق هم لري.
کله چې
تشبیه خو داسې ده، ګوره تشبیه داسې ده چې دا موټر داسې دی لکه اوښ، دا دی پوهېږي چې اوښ یو شی دی، موټر بل شی دی، او دا سره ورته دي. دا سمه ده، لیکن که چرته یو موټر راسي او لویان وایي چې اوښ راغی، او د لویانو مطلب دای چې نه موټر دی، طبعا لویان چې دی و قرینه صارفه لري، ماشوم فکر کوي چې رښتیا باید اوښ راغلی.
زه فکر کوم چې دغه د ماشوم د فکر نه غلط برداشت دی. د ماشوم فکر تر هغه څه ډیر وسیع دی چې زموږ لویان فکر کوي چې د ماشوم فکر دی. ماشوم چې ژبنۍ ذخیره جوړه کړي، نو ډیرو شیانو ته فکر رسیږي. او که موږ د ماشوم ژبې ته دقت وکړو، که موږ د ماشوم خبرو ته دقت وکړو، که موږ د دې په ځای چې د ماشوم په ځای فکر وکړو، د ماشوم حالات په نظر کې ونیسو، مشاهده وکړو، نو موږ به په دې باندې پوه شو چې ماشوم څه غواړي او ماشوم ته څه پکار دی.
استاد منلی، فرضاً لویان یوه جمله وایي، استاد رښتین د پښتو ادب یو ستوری و. که دا جمله 1 کلن ماشوم ته وکړو، 8 کلن ماشوم ته وکړو، 6 کلن ته وکړو، ستا په خیال دی داسې ګنګسي شي نه پکې؟
که 8 کلن ماشوم ته زه فقط همدومره ووایم چې استاد رښتین یو لیکوال و، د هغه دپاره عین ستونزه ده، ځکه چې دا د هغه په جهان کې نه ده داخله. دلته خبره په استعاره کې نه ده، دلته خبره د جهان بینی ده چې د ماشوم جهان بینی څومره ده. مګر که یو 2 کلن ماشوم د خاطرو خبره وکړله، او فکر کوم چې دا خاطرې د شاید چې زموږ موضوع روښانه کړي، 2 کاله مخکې زما وراره ثاقب دو کلن و زه ننګرهار ته تللی وم او هلته مې د موسی شفیق په سیمینار کې خبرې کولې چې د تلویزیون د لارې هم خپرې شوې. بیرته کابل ته راغلم، ثاقب راته کاغذ مخکې کېښود چې رسم راته وکړه. ما یو شی جوړ کړ، ورته ویل چې دا د غټ کاکا شو، ځان مې ورته وښود. ثاقب راته وویل لکۍ چیرته ده؟ طبعا په کور کې دې موضوع ټول خلک وخندول، مګر د ثاقب هدف لکۍ نه وه. د ثاقب هدف زما د لونګۍ د شملې نه وه، د هغه دپاره د لونګۍ شمله او لکۍ په استعاري ډول په یو قطار کې راتلل.
او استاد منلی، دا ځینې خلک ذهني اختلالات لري، هغوی یو شي ته د بل شي نوم اخلي. دا روانشناسي په کتابو کې دا قصې ډېرې راځي که نه، لیکن د ده ذهن ته موږ د هنرمند ذهن نه سو ویلی، دا د ذهن کمزوري ده. د ماشوم په حیسه کې دغسې یو قصه هم شته، یعنې دا کېږي، په کتابو کې هم دا خبرې راغلي دي.
د ماشوم په برخه کې اکثره ارواپوهان په دې فکر دي چې د ماشوم فکر ډېر خلاق فکر دی، او هغه محدودیتونه چې زموږ ځینو لویانو د ماشوم په فکر باندې وضع کړي دي، هغه په اصل کې د ماشوم د واقعیتونو د ناسم درک نه پیدا کیږي.
تنها د استعاري خبره نه ده، نور اړخونه هم دي چې د ماشوم سبک او د لویانو لپاره سبک بیلولی سي. فرضاً د ماشومانو لپاره خصوصا چې عمرونه کمی، د ډیرو لغتونو استعمال، یا حتی که عمر لږ نور هم کمی، تازه سواد زده کړی، د داسې لغتونو استعمال چې له ډیرو سیلابونو جوړي. اوس په افغانستان کې د اول صنف د ماشوم لپاره د افغانستان د کلمې ویل ډېر سخته دي، لیکن د ګل د کلمې ویل اسانه دي. یا فرزان ته که داسې یو ناول ورته ولیکې چې هغه هم د پاڼو په لحاظ لویي، هم پکې کرکټرونه ډېر دي، د ماشوم لپاره به ډېره سخته وي. نو که کیسه لیکو، تاکید کېږي چې محدود کرکټرونه دي، تاکید کېږي چې ډېرې پیښې دي پکې نه وي، پیچلی پیښې دي پکې نه وي، تاکید کېږي چې ډېر کرکټرونه دي پکې نه وي، ډېره دې اوږده نه وي، د لغتونو په کارولو کې یو فکر وسي، یو حد دې وټاکل سي. نو دا خبرې خو په سبکي لحاظ یوه نه ده، ډېرې کېدای سي چې د ماشوم د ادب په تعریف کې او د ځانګړنو په تشخیص کې ورنه استفاده کولای سو.
دغه خبرونه موږ استفاده کولای شو، مګر دغه خبرې د یوې ایډیالوژۍ په خدمت کې دي. دغه ایډیالوژي چې د ماشوم انزور د غټ په فکر کې څه شي دی، هغه دا ده چې ماشوم یو محدود فکر لري. د دغه پیش فرض پر نظر کې نیولو سره ستا ټولې خبرې په منطق او په استدلال برابرې دي، او د هغې پیروي زینو ادب.
ګوره، تا د فرانسوي لیکوال قصه وکړه چې په 1920 کال کې وویل چې زه د ماشوم ادب په نامه څه نه پېژنم. خو دا خو آزاده دنیا ده، داسې اوازونه هم پکې یوازې کنه، خو یو داسې چې په یو منل سوي جریان بدل سي. زه فکر کوم منل سوي جریانونه خو همدغه دي چې ماشوم ادب ځینې خصوصیات لري، ځینې سبکي خصوصیات لري، ځینې حدود لري.
دغه منل شوي اصول په یو تعداد خلکو لخوا منل شوي دي، او د دې په مقابل کې نور نظریات هم شته. زمونږ بحث دې ته متوجه ده چې مونږ خبره په مجموع کې وڅېړو. د ماشوم دپاره چې ادبیات مونږ وویل چې د سن په سطحه باندې څنګه تقسیمیږي، د ژانرونو په ډول باندې څنګه تقسیمیږي، دا هغه څه دي چې لیدل شوي دي. وروسته چې بیا لیکوال څنګه د دغو واقعیتونو نه استفاده کوي، دا د لیکوال د خلاقیت پورې ارتباط لري. مګر دا نشو ویلی چې د ماشوم سبک څنګه باید ووسی، مګر په دې باندې کار کولای شو چې هغه کتابونه چې په نړۍ کې د ماشومان خوښیږي، د هغې خصوصیات څه شوي.
دغه خصوصیات چې ته بیا وروسته ولیکې چې د ماشوم کوم کتابونه خوښیږي، هغه دغه خصوصیات لري، او طبعا د خپلې مقالې په پای کې خو به بیا یو نوي لیکوال ته دا وایې چې دغه خصوصیات لري او دې ته دې پامې، دغه خپله په حقیقت کې یو قسم باید ده. نو
نه، دغه خصوصیات لري،
ولې په ګوته کوي ته
دغه خصوصیات لري، دا خصوصیات مالی دلیلی ته کولای شي چې نور خصوصیات هم پیدا کی پکې. کله چې موږ د خلاقیت په باره کې فکر کوو، د خلاقیت یو خاصه ده هم ده چې حدود باید مات کی. بیرته راځو د ماشوم ادبیاتو ته. نو د ماشوم د ادبیاتو لپاره هغه ځانګړتیاوي چې موږ په محبوبو کتابونو کې ګورو، څو تاسو په ګوته کړلې، د سبکی لحاظه ځینې شان تاسو په ګوته کړل چې ډیر پیچلی مفاهیم پکې نشته، مګر د دې ترڅنګ په دې آثارو کې طنز ډیر زیات دی، په دې آثارو کې په کلماتو باندې لوبې ډیرې زیاتې دي، په دې آثارو کې تخیل ډیر زیات دی، په دې آثارو کې حتی هغه څه چې د غټانو منطق نه مني مګر د یو ماشوم منطق منلی شي، هغه شته دی. او په دې آثارو کې خلاقیت شته دی، یعنی د حدود ماتول شته، هغه څه، هغه فکشن چې د غټان د پاره د منلو وړ نه دی، د ماشومان د پاره د منلو وړ دی، او هغه څه چې د ماشومان د پاره د منلو وړ دی د سبا واقعیت دی. سپوږمۍ ته ختل د غټانو د پاره د منلو وړ نه و، ماشومانو دې سره کومه ستونزه نه لرله، ځکه چې د هغوی دپاره سپوږمۍ ته ختل او د کوبام سر ته ختل یو شی و. مګر نن دغه په واقعیت بدل شو. همدغه راز په نولسمې پیړۍ کې ځینو ډیرو سترو عالمانو دا فکر کاوه چې ریل به هیڅ کله جوړ نشي، ځکه چې ریل په ساعت کې د 2 کیلومترو نه زیات سرعت اخلي او د انسان بدن به هیڅ کله دا سرعت تحمل نه کړی شي. واقعیت ثابته کړه چې خبره په بل ډول وه. د دغو عالمانو نظر چې په پوهنتونونو کې درسونه ورکول د واقعیت نه لرې و. نن زمونږ په پوهنتونونو کې دا درس ورکول کیږي چې تلویزیون د ماشوم د فکر دپاره مضر دی. زمونږ په ډیرو لویو اکاډمیو کې په دې باندې تیزیسونه لیکل کیږي. دا په دې معنی نه ده چې دا واقعیتونه دي، دا د یو وخت د افکارو ښکارندویي کوي. نو چې د ماشوم د ادبیاتو ته راځو، په دې کې هغه عناصر چې واقعا ټول اثار یې بریالي کړي دي هغه دا ده چې په دې کې سسپنس شته، په دې کې د پیښو تر منځ تړاو ضرور نه ده چې منطقي واوسي، مګر جالب باید وي. په دې کې باید غیر مترقبه پیښې پیدا شي، په دې کې باید پیښې د تصادف زیږنده نه وي.
دغه چې غیر مترقبه وایي او وایي چې ډېر منطق هم پکې ضرور نه دی، دا بیا تصادف راولي. فرزند د ماشوم کیسه ده، زه کوڅې ته تللی و، ماشوم کوڅې ته تللی و، هلته تیز باد راغی او دا ماشوم یې ورسره واخیسته او یو بل ځای واچول. دا هغه شی ده چې تصادفات دي که نه؟
دا یوازې تصادفات
او بیا هلته بل چېرته چې ورسېږي بیا هلته یو ملګری پیدا کېږي او بیرته خپل کور ته رارسوي. خدا هغه شی ده چې
دا د کیسې منطق دی، دغه کیسې منطق دغه شی دی، یوازې تصادفات نه دي. د ماشوم د ادب بل خصوصیت دا دی چې ژبه باید ډیره ښکلې ژبه ووسي، ځینو ځینو کې پکې سچا پیدا کیږي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړي. د ازادي رادیو پوسټي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.